Radio.
نن دوشنبه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 13 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو بخیر. په خبری راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې په لسګونو غړي له خپلو میرمنو او ماشومانو سره دولت ته تسلیم سوي دي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یو سراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار سرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو سراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښو وروسته د تالقان ښار اکثرو سرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. بلخو د هرات ښار د سرافانو مارکیټ ته نږدې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یو سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. تېره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چګټلې وه لومړی بیچنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سوي تر سلو ډیر بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهره چان خو زیاتې او باشان ول. مظاهره چانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسه کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داس حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي، نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پوښتنه کې د ولسمشرۍ دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنی ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسل کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي، د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل، هو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. وبجې او شپږ دقیقې سوې. ننګرهار والی وی د افغان قوو د عملیاتو په نتیجه کې په دې ولایت کې د داعش تالی اصلي مرکز ویجاړ شوی.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هر څه له منځه لاړل.
د افغانستان په شمال کې هم د داعش تالی د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوي.
په خلایزار کې په امام صاحب کې پارچی کې یعنی دسه خلګو لیدلې دي او موږ دا خبره نظامیانو ته هم ویلې دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
په هلمند کې بي وزلې کورونی وي چې د ژمي پر مهال مرستو ته اړ سي وي.
دا به الک سمفال په پښو دي ختم کوله کبن پرون په پنځم انا د ماچر په کومه باندې
د ژوند پرنګونی کې دا سې چا سره خبرې سي چې پر لرګیو شکلي ډیزاینونه کوي.
زه خپل کار نه کوم، دا کارونه ټول شاګردان دي، بزه خالي وایم دا سیستم باندې دا کارونه وکړي تاسو.
تر اونې مو بجو په خبري مجله کې نور مسائل هم دي. ته د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار والی وی د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وی په ننګرهار کې پورستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
له ننګرهار څخه د رسیدلو راپورونو له مخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته موبایل تر اوسه پورې د داعش 1525 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 225 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. وی ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغدادي د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لاره قطع شوله او همدا علت و چې زیات د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅه له منځه لاړل.
خو د ننګرهار امنیه قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه وبلله. ویل چې له امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکارۍ منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 120 ښځې او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی و د باجور او د پریدو دي. هغه ښځې او ماشومان چې هغه د لاوی پنجابیان هغه موږ کابل ته لیږو، بیا به سفارت او د خلکو د هغه ځای نه دغه کوي. دې کې 200 کسه موږ نارینه موږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دی. او هغه ښځې او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه موږ نیولې هم نه دي، همدغسې هم پرې غوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د اوسره وسیږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړې او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات باندې د امریکایي قواو هلته بیز دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کړه او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو وی واله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې اووه اتیا نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. د افغانستان په شمال کې هم د داعش ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړي دي. دوی له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. اجمل آرین د افغانستان د شمال څخه په دې اړه راپور راستولی.
د کندوز او تخار د ولایتي شورا وزینې غړي وایي چې د دغو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډلې نښې او نښانې لیدل شوې دي. دوی ټینګار کوي چې نوموړي ډله په ښکاره ډول په سیمه کې حضور نه لري. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د اطراف خلکې راځي موږ ته وایي چې بعضې خلکې راوتي له قاپو شو، یعنی هدف داعش دی، یعنی داعش ته په خلایزار کې په امام صاحب کې پارچی کې یعنی داسې خلکو لیدلې دي او موږ دا خبرې نظامیانو ته هم ویلي دي چې دلته داعش جلب جذب لري.
دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د دغې ډلې پر وړاندې جدي ګامونه پورته نه شي نو ښایي د کندوز او تخار ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې د داعش ډله خپل فعالیت پیل کړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بشکلی دقیق شما هم تایید کرده نمیتونیم چون که اونا فعالیت رسمی و علنی خود را اوجا شروع نکرده که قرارگاه منظم و سنگر منظم
موږ په دقیق ډول دا موضوع نشو تاییدولی ځکه دغه ډلې په رسمي ډول په سیمه کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او منظمې قرارګاوې نه لري، خو نښې او نښانې په سیمه کې لیدل شوي دي او له خلکو سره هم دا ویره شته چې ښایي د داعش ډله په تخار کې په ښکاره توګه خپل فعالیت پیل کړي. له دې سره سم د کندز د شیرچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلمراد ازادۍ راډیو ته وویل په دغه ولسوالۍ کې چې بهرنیو جنګیالیو د طالبانو په لیکو کې فعالیت درلود په دې وروستیو کې له داعش ډلې سره بیعت کړی دی.
استقامت چې ښکا خروغ میګه مربوط خوجهغار میشه او استقامت کاریاب بود وزبکا اونامنال
د تخار ولایت د خوجهغار ولسوالۍ اړوند د چچکا او خروغ سیمه کې خارجي وزبک جنګیالي موجود و خو اوس د داعش ډلې ته اوښتي دي او یا د سیمې د شیرچی ولسوالۍ ته نږدې موقعیت لري. بلخوا د تخار ولایت د دشتقلعه ولسوالۍ یو تن مدني فعال حامد قرلوق وایي چې د دې ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو کې یو شمېر کسان د ځوانانو ترمنځ د داعش ډلې په ګټه تبلیغات او جلب و جذب کوي.
اینجو مثلا مرکز تعلیمی نه داره، اینجو مبلغین داره، اینجو مثلا مدارس داره که از اینجو جوانان
د داعش ډله دلته رسمي روزنیز مرکز نه لري، دلته مبلغان لري او دغه راز دلته مدرسې لري، ځوانان جلب و جذبوي. جلال آباد، کونړ او لغمان ولایتونو ته یاستوي. تر اوسه پورې یوازې زموږ ولسوالۍ څخه څه باندې شل تنه ځوانان د داعش ډلې په لیکو کې وژل شوي دي. په ورته مهال کې د کندز په دشتشیرچي او قلیزال ولسوالیو کې دوه معتبرو سیمه ییزو دولتي سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې مربوط یو شمېر مخپټو وسلوالو په نوموړو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړی او د جلب و جذب په حال کې دي. کندز او تخار ولایتونو سیمه ییز چارواکي دغه ادعاوې بې اساسه بولي او دغه راز په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې حضور او فعالیت په جدي توګه ردوي. د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما در مجموع هیڅ نو راپور رسمي از ارګانای کشفی هم از پولیس هم یا از ریاست محترم هم
موږ تر اوسه پورې په دې اړه د کشفی ارګانونو څخه هم د ملي پولیسو او د ملي امنیت ریاست څخه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. چې د داعش ډله دلته فعالیت ولري او یا جلب و جذب ولري موږ دغه ادعا ویردوو. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری وایي:
ظهور ګروه داعش یا جلب و جذب از اینا در ولسوالی های ماورای کوکچه اساس و بنیاد نداره. اینا
د تخار ولایت په ماورای کوکچه ولسوالی کې د داعش حضور او جلب و جذب اساس نه لري او تر اوسه پورې په دې اړه کشفي ادارو د ولایت رهبرۍ ته کوم راپور نه دی استولی او دا خبره موږ ردوو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړې دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمی اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلی کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برطانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وقت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخله په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو، ګرانو او بې مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو ورځپاڼه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
په هلمند کې بې ځای سوي کورنۍ وایي چې عجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستې لپاره څه نه لري. الیاس دای او په دې اړه نور تفصیل.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د ناامنۍ او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري.
خوار مسکین شه دراکنو دغه خوښتنه ده خوږه یم اعتماد به سیدی.
د هلمند کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو مخې دمګړې 4800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیښ او خالته ورکوي او مستحقو ته نه رسیږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنو له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بې خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، د هغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځې سلګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي خو دوی شی نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجی نوراغا سادات راتول روزمره د مرستندوی ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډ موده کې به د هغه کورنیو لپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره لوړاندې راجستر شوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه ورته ورکړل، مکتوبي د لارې مام ورته ورکړل، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 400 کورنۍ لپاره موږ د دوی څخه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر سره او د 2800 کورنۍ لپاره د بل دفتر سره موږ غوښتنه وکړله چې د دوی لپاره د ژمنی توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څش کال مو ورته د مخه تر دې چې جمع را ورسیږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړې
د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډۍ تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 4300 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 6000 نورو کورنیو مسته چې د نامنو له امله نورو امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. موږ دلته استای تازه دی راجو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوسم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شارونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستی انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنجشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیه له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې 1000 تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه‌ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني غبرګون کې وویل سره له دې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملي شي.
وقتی تصمیم گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي. په همدې حال کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل: موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي. خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه ووسی. فکر کوم چې خلک نه هیلي دي. دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. لدی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي و چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یوه معترض وژل کېدا تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یوه جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یوه تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غواړیست او سم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهی پرون په کابل کې د چین لنیوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبري وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تلخان کې د یو صرف تر وجل کېدو وروسته د دې شهر صرفانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهرې چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جټ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تصل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. دا ازادي راډیو ده.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم می دلارم شاه ده. بخش کندنکاری نورستانی.
کندنکاری نورستانی؟
نه دا کارونه چې کوم ده دا جنان نورستانی ده. دا به مخکنه کار ده. اوس دلته استاد ما شاګردان ته موزه شتار نورستانی ورکو.
دا نورستانی